کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د ازادي رادیو له پی یو استودیو په دې غرمنۍ خبری خبرونه کې موزنوري نوري هرکلی کوم. کابل نن سهار بیا د 14 شاهدو کابل خاریان د دغو 14 زیات ولې ډیر اندېښمن کړي دي، ولې د ناامنیو د پیښو مخنیوی نه کېږي؟ په دې اړه به د امنیتي چارو د یو کارپوه نظر واخلو. پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سرچکه. یو امنیتی سرچینې ازادي رادیو ته تایید کړی چې د کابل د پنځمې امنیتی حوزې عامر محمد زئی کوچي د کابل په نننې 14 کې وژل شوی دی. په هلمند کې شپږ زره الکترونیکی تذکرې وېشل شوی دي او د امریکا سنات جرګې د ټرمپ د استیزا محاکمه قانوني وبلله. د خبرونو تفصیل. یو امنیتی سرچینې ازادي رادیو ته تایید کړی چې د کابل د پنځمې امنیتی حوزې عامر محمد زئی کوچي د کابل په نننې 14 کې له دریو ساعتونو سره ووژل شو. د کابل د امنیت قمندانۍ وین فردوس فرامرز رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې نن سهار تر یو ساعت په کم وخت کې په کابل کې درې 14 وسوې چې دوه کسان پکې ووژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. خو ښاغلی فرامرز د پیښې د قربانیانو په اړه معلومات ورنکړل چې نظامیان دي او که ملکیان. د نوموړي په خبره لومړۍ 14 نن سهار 15 د پغمان ولسوالۍ د عبدالعلي کلا په سیمه کې په یو رینجر موټر کې شوې ده. نوموړي زیاتوي چې دوهمه 14 8:30 دقیقې د کابل ښار دوهمې ناحیې قوای مرکز په سیمه کې وسوه او درېمه 14 8:55 دقیقې د برکې څلور لارې ته نږدې په یو لند کروزر موټر کې سویده. تر اوسه د دوغو پیښو مسؤلیت چانه د منلې. پلازمینه کابل د اونۍ له پایله د مقناطیسي ماینونو د 14 شاهد و چې پکې ګڼو کسانو ته طرفات اوښتي دي. افغان چارواکي وایي طالبان دا بریدونه کوي، خو طالبانو اکثر په دې ماین 14 کې لاس لرل رد کړي دي. په دې اړه نور تفصیل هم د خبرونې په ترڅ کې اوریدای شي. اخو افغان چارواکي په غزنی ولایت کې د طالبانو د ځانمرګو بریدونو لپاره د واسکټونو د جوړېدو د مرکز او د ځانمرګو د اوسېدځای د ویجاړېدو او د 22 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 203 تن در قلوردو په ویلامې کې ویل شوی چې افغان امنیتي ځواکونو د غزنی په دیاک ولسوالۍ کې کومندۍ عملیات کړي وو. اعلامې زیاتوي چې په وژل شویو کسانو کې شپږ عرب، دوه پاکستاني او دوه تاجکستاني وګړي هم شامل دي. اعلامیه دا هم وایي چې په دې عملیاتو کې درې تنه وسلوال مخالفین نیول شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هلمند چارواکي په دې ولایت کې د شاوخوا 5000 کسانو ته د الکترونیکی تذکرو د ویش خبره کوي. د هلمند د الکترونیکی تذکرو د ویش ولایتي مسول محمد نبی شیرزاد تیر ورځ ازادي رادیو ته ویلي چې د دغو تذکرو ویش په چټکۍ روان دی. ښاغلی شیرزاد زیاتوي چې دا پروسه په شفاف ډول او په چټکۍ سره روانه ده.
دا پروسه ډیر په شفاف ډول سره او په چټکۍ سره پر مخ روانه ده. چې د مګړې موږ د ورځې په جریان کې په هر ځای کې په اوسط ډول سره د 200-300 پورې کسان سبتنامه او میټریک ورته کوو. چون د هلمند نفوس ډیر دی او د خلکو تقاضا زیاته ده، نو موږ تمه لرو چې د مرکز څخه موږ ته یو یا دوه نور ځوانان هم فعال شي.
په هلمند ولایت کې د 13 میاشتو راهیسې د الکترونیکی تذکرو د ویش لمړنۍ مرکز پرانستل شو چې څو ورځې د مخه د ډېرې تقاضا له کبله په مرکز لشکرګاه کې دوهم مرکز هم پرانستل شو. د ښاغلي شیرزاد په خبره دا مهال 2000 نورې الکترونیکی تذکرې په دې ولایت کې ویش ته چمتو دي او 4000 چاپ کېدو ته آماده شوي دي چې په نږدې راتلونکي کې به یې چارې بشپړې شي. د افغانستان د معلوماتو او احصایې ریاست مسؤلین وایي چې په ټول هیواد کې هر ورځ تر 40000 کسان د یادو تذکرو اخیستلو لپاره مراجعه زموږ غلازه د ریډیو اوري. د امریکا سنا جرګې د ټرمپ د استیزا محاکمه قانوني وبلله. تر دې وړاندې ولسمشر ډونالد ټرمپ په دې خطر محاکمه کیږي چې وکتل سي د جنوري په شپږمه د کانګرس په ودانۍ د برید په قضیه کې پړ دی. که څنګه سنا جرګې پرون د دې استیزا د ترسراوي لپاره رایګیري وکړه چې په نتیجه کې 65 سناتورانو د ټرمپ د استیزا محاکمه قانوني وبلله او 34 نور بیا ناقانونه یاد کړه. په سنا جرګه کې په 48 دیموکرات، 2 آزادو سناتورانو سربېره 50 نور جمهوري پالان دي. شپږ جمهوري پالو سناتورانو د ټرمپ په خلاف رای ورکړې ده. د سنا جرګې د پرونی غونډې په پیل کې د استاسو جرګې یو غړي چې د څارنوال رول لري وویل چې کافي شواهد شته او ښایي چې ډونالډ ټرمپ خپل پلویان د کانګرس پر ودانۍ یرغل ته هڅولی دي. د کانګرس په ودانۍ د جنوري په شپږمه یرغل سره یو پولیس او څلور نور کسان ووژل شول. ډونالډ ټرمپ یو وار په خپل ولسمشري دورې کې هم استیضاف سوی و چې بیا یې برات ترلاسه کړ. او د متحده عربی اماراتو عمل فضایی بیړۍ د مریخ مدار ته ننوتله. د عمل یا هیلی په نوم د متحده عربی اماراتو دغه فضایی بیړۍ سه شنبه له اوو میاشتو او 449 میلیونه کیلومتر مزل وروسته د مریخ مدار ته داخله سوه. دا ماموریت د دې بیړۍ ماموریت دا دی چې د مریخ د اتموسفیر د څلورو فصلونو نقشه واخلي. د متحده عربی اماراتو چارواکو ویلي چې د دوی فضایی بیړۍ د علمي او ټکنالوژیکي وړتیاو د لوړولو په هدف استول سوې ده. تر اوسه د مریخ پر لور د نړیوالو فضایي ماموریتونو شاوخوا شپېته پسلو کې ناکام سوي دي. ځینې دستګاوې غورځېدلې یا یې اور اخیستی یا هم د سیارو ترمنځ دغه پیچلی سفر ته په پام نه دي توانېدلي چې د مریخ په نازک اتموسفیر کې داخل سي او پر سطحه یې کښېني. خبرونه پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې کابل نن سهار بیا د څو چاودنو شاهد و. د دغو چاودنو یو قربانی د دې ښار د پنځمې امنیتي حوزې عامر ښودل شوی. کابل ښاریان د دغو چاودنو زیاتوالی ډېر اندېښمن کړي، ولې مخنیوی نه کیږي؟ په دې اړه به د امنیتي چارو د یو کارپوه نظر واخلو. په ننګرهار کې هغه کورنۍ چې ماشومانو د خښتو په بټیو کې شاقه کارونه سرته رسوي وایي له بټیو پوره وړي دي او نشي کولی چې خپل اولادونه له دې کاره وباسي.
تزوم لام درد کوي، رزوم لام درد کوي، موږ ساجي عمره سوي چې موږ دا کار نه کوم مختاب یو.
په نړیوال موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا سنا جرګې تایید کړ چې د دوهم ځل لپاره د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیضاح محاکمې ته دوام ورکړي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان ونیز خبرونه مه هېروئ. مننه چې ازادي رادیو او رېډ خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري است. نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. لکه د مخکنیو ورځو په څیر کابل نن بیا د څو چاودنو شاهد و. د چاودنو زیاتوالی کابل ښاریان ډیر اندېښمن کړي. د نننۍ چاودنو یو قربانی هم د یوې امنیتي سرچینې البته تایید کړي چې د کابل د پنځمې امنیتي حوزې عامر محمد زی کوچی دی. ولې دا ډول چاودنې او هدفي وژنې په کابل کې زیاتې شوې او مخنیوی نه کیږي؟ په دې اړه به وروسته د امنیتي چارو د یو پو نظر واخلو، خو لومړی به د نننیو چاودنو په اړه نور حال له خپل خبریاله واورو. بلې مهرباني.
کابل پر روانه اونۍ کې شاوخوا د لسو چسپکي ماینونو، وسلوالو بریدونو او چاودنو شاهد و چې نظامیانو او ملکیانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د دغو پیښو تر ټولو وروسته نن د کابل په بغمان ولسوالۍ دوهمه ناحیه کې درې چاودنې وې چې دوه تنه پکې وژل شوي او پنځه نور یې ټپیان کړي دي. د کابل امنیت قمندانې ویان فردوس فرامر د ازادي راډیو ته وویل چې لومړۍ چاودنه نن سهار 8:15 دقیقې د بغمان ولسوالۍ د عبدالعلي کلا په سیمه کې په یو رینجر موټر سوي ده چې تلفات نه لري. د نوموړي په وینا دویمه چاودنه 8:03 د کابل ښار دویمې ناحیې د قوې مرکز په سیمه کې په یو فورنر موټر سوي ده چې څلور تنه پکې وژل شوي دي، څلور تنه یې ټپیان کړي دي. او درېمه چاودنه 8:45 د برکي څلور لارې ته نږدې په یو لاند کروزر موټر سوي ده چې دوه تنه پکې وژل شوي دي او یو کس یې ټپي کړی ده. دا چې په دغه پیښو کې ملکیانو او یا هم نظامیانو ته مرجو بلا وخت د ښاغلي فرامر چې په اړه زیات معلومات ورنه کړل. خو په ورته وخت کې یوه امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته تاییدوي چې د کابل په د قوی مرکز په چاودنه کې د پنځمې امنیتي حوزې امیر محمد زی کوچی له دوه ساتونکو سره وژل شوی ده. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح هم په خپل فیسبوک پاڼه د ده وژنه تایید کړې ده. نوموړي همدارنګه په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په کابل کې پنځه پیښې سوي دي چې څلور تنه پکې وژل سوي دي. تېره ورځ هم د کابل ښار په بادامباغ سیمه کې په یوه وسله والو برید کې د میدان وردګو ولایت د کلیو پراختیا ریاست د سرپرست په ګډون د دغې ادارې درې کارکوونکي وژل سوي وو. که څه هم د افغانستان حکومت د دغه ډول پیښو مسؤول طالبان بولي، خو طالبانو په دغه ډول پیښو کې خپل لاس درلودل رد کړي دي. بله
بله مننه کور ودان. به هم په همدې موضوع کې تمکیغو د امنیتي چارو پو جنرال عتیق الله امرخیل هم له کابل سره وصل شوی دی. امرخیل صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. په کابل کې چاودنې او هدفي وژنې ډېرې نه شوې، څه فکر کوئ؟ آیا مخنیوی یې ګران دی او که ستونزه د امنیتي چارواکو ده؟
پیښې خو واقعا ورځ تر بلې زیاتېږي او په زیاتېدو هم دي. د دې معنا دا لري چې یعنې زموږ امنیتي او دفاعي قوتونه ضعیف دي. دوی ډېر مشکلات لري، دوی ډېر کمبوتات لري. اول کمبوت د دوی د ادارې ده. د دوی په اداره کې داسې اشخاص تر افراد راغلي دي چې هغه ټول فرمایشي دي، نه مستقي. او دویم هغه ته د دولت ته وفادار نه دي، بل چا ته وفادار دي، چا سره وصلي دي.
امرخیل صاحب، خبره دا ده چې اوس دغه چاودنې تقریبا نوې بڼه غوره کړې، په دې مانا چې ډېر مقناطیسي بمونه ډېر غوي کې ځایېږي او هغه ډېر په سادګۍ سره غورغورځول کېږي موټر ته. آیا فکر نه کوي چې دا به ډېره ګرانه وي د دوی لپاره، د همدغو امنیتي چارواکو چې تاسو پرې انتقاد کوئ چې کمزوري دي په مدیریت کې یا د امنیت په تامین کې؟
هر دښمن چې تاسو سره جګړه کوي هغه له مختلفو تاکتیکونو کار اخلي. کوم تاکتیک چې د دې لپاره ډېر مؤثر دی او فشار په دولت باندې راځي، په امنیتي قوتونو هغه د غونه استفاده کوي. د همدې خاطر ما کله چې د سویلي چې دوی کمبوتات لري، دې لپاره چې دوی ابتکار د دې نه لري چې سبا به دښمن څه کوي، له ما سره به څه معامله کوي. دا مقناطیسي میدونه اوسنی نه دي، دا له ډېر وخته وو. ولې هغه وخت حکومتو د دې لپاره خاص تدابیر درلودې؟ هغه تدابیر دا و چې هغه همبستګي وه د امنیتي او دفاعي قوتونو په مابین کې او د خلکو په مابین کې. اوس داسې ده چې دا زموږ امنیتي او دفاعي قوتونه له خلکو نه لرې دي.
بله
سره نه دی کوم اجان ته اجازه راکړي، نه دی امیر د اصطلاح باندې د کوڅې هغه څوک چې مسؤول دی، نه هغه ورسره همکاري لري، نه دغه د ښاروالي دغه یوځي په نامه یادوي مثلا دی دغه بنده دا ورسره همکاري لري، نه دوی خپل مابین کې سره همکاري لري، نه خپل همغږي سره لري. ته ګوره د دې بدبختي ته ګوره کله چې معاون صاحب اول دغه وظیفه په غاړه کې واخیسته، د دې نه چې خلکو سره همکاري وکړه، خلکو سره دښمني شروع کړه. شمال کې هم سره دښمني شروع کړه، په مرکز کې هم سره دښمني شروع کړه، په شورا کې هم سره دښمني شته. دوی ښکلي چې دا زموږ د غلا غلامې چې کړي دي، د دې د پاره دا ضرر ده څه
ستاسو په نظر دا وسلوال مخالفین نه دي، که څه هم افغان چارواکي وایي چې طالبان تر ډېره مسؤول دي، بلکې د دې تر شا ځینې نور عوامل دي؟
خبره بالکل صحیح ده. آیا په کابل کې همدغونه ډېر طالبان دي چې دا دونه راغلي دي؟ خو که چېرته دا کتل کابل طالبان لوی ښایي حکومت نشته، نو دا طالب دومره جرأت پیدا کړی چې دا ټول طالبان دي؟ نه، خو دا خلک دفتر لري، پیسې اخلي، همدغه خلک دي، پیسې اخلي، له همدغو سره ارتباطات پیدا کوي، مینونه ورته هغه ږدي او موږ یې نشو پیدا کولی.
بله امرخیل صاحب،
رښتیا باندې موږ وو
که راستو دې خبرې ته چې دغه امنیتي چارواک دغو امنیتي پیښو هیڅ څوک له دغو امنیتي پیښو مسؤول نه دي، که هغه مدني فعال ده، که هغه خبریال ده، که هغه کارکوونکی دی د دولت، که هغه قاضي ده، که هغه مخور ده، دینی عالم ده، بل ده بل ده. دغه وضعیت چې روان دی، معمولا مدني فعالانو یا د مدني ټولنو غړو به پخوای هغه خپل انزجار یا خپل نارضایتي څرګندوله، راوتل پر چارواکو، پر نورو به فشارونه زیاتول. ولې خلک خاموش دي؟ ولې حرکت نه کوي؟
خلق ما بین که اتفاق نست رو ده لازش که خبرت پر و کده بیل خوش پرسی کلی که دکه که مسائل شروع سده مذاکرات و دوها که شروع سده تا سخته لینه پا داخل کابل که تجربه مونی ده توک دی حکومت معقد خبری که توک دی سرپرست خبری که توک دی رئیس جمهور اتفاق واری دی خپل منابی و وزیر پا خاطر بانی رئیس جمهور بیتا که تو تا سی بکنی که کابل که داخل سمالی داخل کنو چه سیل تا تراجد سی بلبل خانه تا سی بکنی که دا کابل که یا حکومت نده
هدف زماده او چه امرخیل صاحب د کابل د اوسیدونکو دا حق لري چې په خوندې فضا کې ژوند وکړي او مسول چارواکي هم دغه خپل دند په وخت کې دغه قسم خوړلی چې دوی به لزړه له اخلاص کار کوي چې امنیت تامینوي په تیر بیا امنیتي مسولینو ته دا موضوع راجع کیږي یو چیرې خو ستونزه شته ده امنیتی مسئولینو باندې تاسو انتقاد وک چې سم مدیریت نه لري او دوی ور د دغه دندو ور کسان نه دي بلاخره باید معلوم شي چې علت څه دی
اول د تاسو سوال ته جواب وایم تاسو دې راته خبر وکړه چې دلته مدني فعالان شته دلته علما شته دلته امنیتي او دفاعي قوتونه شته د دې وظیفه شته اول تاسو وګورئ تر هغه وخته چې زه وینم په تلویزیونو کې د ټول مدني فعالان چې داسې اتفاق نه لري چې دوی د پولیس سره همکاري کوي بلکې د دوی ټول شیان لکه ما خو د حکومت باندې انتفاق خپله وظیفه نه کوي چې زه څه وکړم د خلکو په مقابل کې دا یم نه کوي زمونږ علما چې دي زمونږ ولاله ذهن ډارېږي چې بیا به سبا په ما باندې انفجار وشي طالب به په مسجد کې په محراب کې بام را تکی دی طول امنیت نداری دی منگا ونستو کولی پا دوگو نکلونو که دا طول مسائل که ما باین طرح و خواتون دا امنیت اکتام و ساتل یعنی منگا پا خپل اداره که دستی او اداره لرو که دا اداره بی تفاوت ما تخباری دی خلق بی تفاوت را تخباری دی وقتی دا که بی تفاوتی که وجود بلری دا قرون خودی اصان دی استو کولی
نه واخ خبره کوم امرخه زیات وخت نه لرو که خبره مو رالاند کې یو بخې وخت نه لرو مهرباني
ډیر ښه تاسو وګورئ دا یو د شار مسار نظم ته وګورئ کدا یو لار خلک ته نو وکول چې خلک ته دراو کې لار کې چې موټر ما باندې ته ونه ګرځي سړک ما باندې تیر نه شي دا په کې کمی کې تاسو وګورئ په موټر څه ځله دا یې ګرم دی وی
بله مننه مننه کور ودان د امنیتی چارو پو جنرال عتیق الله امرخیل
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
او سم پام وکړی اقتصادي خبرونو ته
د کرنې او اوبو لګولو او مالداري وزارت وایي په کونړ ولایت کې 3000 جریبه ځمکه د لمریز برېښنا له لارې خړوبېږي د دې وزارت وایان د اکبر رستمي ازادي راډیو ته وویل د لمریز برېښنا له لارې د 3000 جریبه للمي ځمکو خړوبولو په پار د اوبو لګولو 3000 شبکې ګټه اخیستنې ته سپارل شوې د ښاغلي رستمي په خبره یاد پروژه د کرنې وزارت لخوا د نږدې 190 میلیون افغانیو په لګښت د کونړ ولایت په لاهوري ډاک کې پلې شوې چې سرکانو مروره او نرنګ ولسوالۍ تر پوښښ لاندې دي نوموړی زیاتوي یاد ځمکې تر دې مخکې په للمي ډول کرل کېدې او د اوبو د تون په صورت کې له دغه ځمکو څخه هیڅ ډول حاصل نه ترلاسه کېده ځکه په خبره د ځمکې د سیند له تله لوړې دي نوموړی زیاتوي د لمریز برېښنا په سیستم د دغه ځمکو سنبالول په دې سیمه کې د اوبو لګولو ستونزه د تل لپاره هواروي په کندز ولایت کې د وریجو د پروسس او بسته‌بندۍ یوې نوې فابریکې په کار پیل کړی دی د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د کندز ولایت مرکز کې د وریجو او حبوباتو د پروسس او بسته‌بندۍ د فابریکې د 15 میلیون امریکایي ډالر په پانګونې سره خپل کار پیل کړی دی د دې وزارت ویان فواد احمدی ازادي راډیو ته وویل یا د فابریکا په یو ورځ کې د 300 ټن وریجو او حبوباتو د پروسس او بسته‌بندۍ د ظرفیت په لرلو سره د یاد ولایت له 15 زیات اوسیدونکو ته د کار زمينه برابر کړی ده. د خغلی احمدی په خبره د روان انصاف د ورجو او حبواتو د پروسس او بستبندۍ فابریکا د کندز ولایت مرکز کې پښپاک جدي بزمکه کې جوړه شوې ده. د افغانستان په شمال ختیځ کې کندز ولایت د ورجو په کښت کې ښه شهرت لري.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. او سمې ونړیواله موضوع د امریکا سنا جرګې د متحدو ایالاتونو د مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ د استیزا محاکمه قانوني وبلله. ډونالد ترامپ په دې خاطر محاکمه کیږي چې آیا نوموړي د جنوري په شپږمه د کانګرس په ودانۍ د برید په قضیه کې نوموړی ملامت دی که نه. د سنا جرګې پرون د هغه محاکمې ته رایه ورکړه. تفصیل د اسمت سروان په رپورټ کې.
د امریکا سنا جرګې دې ته رایه ورکړه چې د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ د دوهمې استیزا غونډه دې راوبلل شي، خو تر څو چې ډیری جمهوري پال غړي خپل دریز بدل نه کړي داسې نه ښکاري چې دا کار دې وشي. پرون د سنا جرګې د څلور څلوېښت مخالفو رایو په وړاندې په شپږ پنځوس موافقو رایو دې ته لاره پرانیسته چې له نن چهارشنبې څخه رسمن په دې بحث وشي او معلومه کړل شي چې آیا د جنوري په شپږمه د کانګرس پر ودانۍ د ټرمپ د پلویانو په برید کې نوموړی ملامت و او که نه و. پر دې موضوع په رای اخیستلو کې د جمهوري پال ګوند شپږ غړیو له ډیموکراتانو سره لاس یو کړ، خو له دې داسې ښکاري چې د ټرمپ د استیزا کولو لپاره لا دا کافي نه دی. د استیزا لپاره د سناتورانو په درو کې د دوو برخو ملاتړ ته اړتیا ده. بحثونه ډیر پر دې دي چې آیا د امریکا اساسي قانون د دې ملاتړ کوي چې یو څوک د ولسمشرۍ له دورې وروسته استیزا شي. امریکایي رسنیو ویلي چې ترامپ په فلوریدا کې له خپل کوره د سنا جرګې بحثونه کتل او د خپلې مدافع ډلې له لوري پر وچو کوژو استدلال غوسه و. د رسنیو د راپورونو له مخې د ترامپ مدافع ټیم پر خپلو بحثونو کې منظم او منسجم نه و. د ډیموکرات ګوند د مریلند استازی جمی راسکن چې د ترامپ د استیزا کولو د ډلې مشري کوي وویل د اساسي قانون غوښتنه داره چې پخوانی چارواکی باید د واک پر مهال د خپلو سرغړونو حساب ورکون کیږي. د ترامپ پاریدلو پلویانو تیره میاشت هغه مهال د کانګرس پر ودانۍ یرغل وکړ چې د نن پکې انتخاباتي یا الکترول کالجونو د هغه د ځای داستی جو بایدن د بریا په اړه غونډه لرله. د ای بی سی نیوز د یوې نظر پوښتنې له مخې چې د یک شنبې په ورځ خپره شوه، اکثره امریکایان د دې پلویان دي چې ترامپ دې د سنا جرګې لخوا محکوم شي. په دې نظر پوښتنه کې څلور پنځوس فیصده پوښتل شویو کسانو ویلي چې د ترامپ د محکومېدو او په راتلونکي کې پر یوه عامه پوست د هغه د ګمارنې د مخنیوي ملاتړ کوي. په سنا جرګه کې چې جمهوري غوښتونکي پرې واکمن دي، ډیموکرات سناتوران د ولس جمهوري غوښتونکو سناتورانو ملاتړ ته اړتیا لري چې له مخې د ترامپ د محکومېدو پرېکړه وکوي. په دغه لوړ شمېر کې د جمهوري غوښتونکو سناتورانو د ملاتړ جلب له امکانه یو څه لیرې ښکاري او له همدې کبله ممکن ترامپ برعت ترلاسه کړي.
آزادي راډیو ته غوږونی سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
بهرته د افغانستان په اړه راپورونو ته راګرځو. په ننګرهار کې هغه کورنۍ چې ماشومان د خښتو په بټیو کې شاقه کارونه سرته رسوي وایي د بټیو له خاوندانو پوره وړي دي او نشي کولی چې خپل اولادونه له دې کاره وباسي. ویل کېږي د خښتو په بټیو کې هم په زرګونو ماشومان په کارونو بوخت دي. نور د ازادي راډیو خبریال په دې راپورټ کې.
لسکلن علی خان له خپل پلار سره د سرورو دولسوالۍ د خښتو په بټیو کې کار کوي. دی وایي شپږ میاشتې وړاندې په دریم ټولګي کې خپل زده کړې ځکه پرېښودې چې پلار یې نشو کولی د کورنۍ مالي اړتیاوې پوره کړي. دی غواړي چې د نړۍ د نورو کوچنیانو غوندې عادي ژوند ولري او ښوونځي ته ولاړ شي، خو د کورنۍ د اقتصادي ستونزو بار یې پر تنکۍ اوږو راغلی دی.
مکتب مې ویلې خو ځان وانه پلار مې یوازې لګیو نه شه کړ منګه مر سره لګیم مجبوري ده. داسې زر یو نیم زر وباسو په ډېره سخته.
نهه کلن ضیاء الحق یو بل ماشوم هم په دې بټۍ کې کار کوي. دی د خپل ستړیاو او سختیو کیسه کوي، خو غواړي چې کلاس نیوي وشي او د کورنۍ اقتصادي ستونزې حل شي نو به کولای شي چې زده کړې وکړي څو په راتلونکي کې له دې برخلیکه وژغورل شي.
موږ ساتي مرسته وشي موږ دا کار نه کوونږ مکتب یو دسې د کور سامان وړه یو دغه قرضدار دلته زړه مې تره دغه کېږي چې کاشکې زه مکتب پوهم چې زه تلم.
دا یوازې علی خان او ضیاءالحق نه دي چې په کوچني ځان او کم عمر کې کار کولو ته اړ شوي، بلکې د دوی په شان زرګونه ماشومان شته چې کار کولو ته اړ او له خپلو حقونو ناخبره دي. د علی خان او ضیاءالحق پلار محمد غوث وایي کورنۍ شاوخوا 12 غړي لري، نو که ماشومان ورسره په کار کولو لاس یو نه کړي نشي کولای چې کورنۍ اړتیاوې پوره کړي.
داسې مشکلاتو سره مخامخ شو چې بس دغلته مکتب دی دغه ځای کې، او د دغه مکتب ته لکه د تلو شان د دوی نشته، ځکه نشته. زما شکر لس کسه 12 کسه کور دی، او مقصد زه نشم کولای ځان ته دې بچی ته چې بچیا د مکتب نه ماته بس تاسو دغه واړه ګورونه سوال تکینی دا ضرور دی.
د ننګرهار د خوختو د بټیو مالکان وایي له دوی سره شاوخوا 10,000 کورنۍ کار کوي چې په هر کور کې له 4 تر 10 ماشومان په کار بوخت دي. د ننګرهار د سرو رود ولسوالۍ د خښتو د بټیو د ټولنې مرستیال زرنبی وایي دغه کورنۍ د دوی د کورنیو د غړو په څیر دي، او وخت په وخت یې په مسؤلینو د دوی د ژوند اسانتیاوو په اړه غږ کړی، خو تر اوسه ورته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. زرنبی وایي لږ تر لږه باید ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره شي چې که یوې خوا دوی کار کوي نو تر څنګ به یې زده کړې هم وکړي.
موږ سره په ولسوالۍ کې غونډه وشوه چې ماشومان له مکتبونه جوړو، ماشومان له زیات جوړو، ستاسو په مطلب دا ټول به موږ کوو په شفاخانې در جوړو، خو یو ازمنه موږ سره نه برابره شوې. د دې قریبا 2-3 کاله وشو د دې ژمنو یو سړی دې اثبات کړي چې په دغه بټۍ کې موږ یو شی ورکړی د ټولو بټیو خشمالان، خو دغومره مشته چا نه ده کړې. په دې کې
د بشر حقونو مسؤلین هم مني چې د خښتو په بټیو کې د شته کارکوونکو ماشومانو ژوند تریخ شوی، او په خبره یې چې راتلونکي ته یې ژوره اندېښنه لري. په ختیځ کې د بشري حقوقو د خپلواکي ادارې مشر شمس حبیب وایي دوی له ولایتي ادارې سره هم د ستونزې شریکې کړي، او زیاتوي چې که له دوی څه ونه شول نو مرکزي دولت ته به یې وړاندې کړي.
که چېرته بیا هم عملاً کار نه کېږي یا نیو شوی، نو موږ دغه موضوع مستقیم د مرکز سره شریکو، او موږ د مرکز نه هلته دغه مواد موږ ټولو مرکز سره شریکو، او د مرکز لخوا موږ دا تعقیبو دا موضوع.
اخوا د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو مسؤلین وایي دوی هم اندېښمن دي، خو زیاتوي چې له ځینو ادارو سره یې تړونونه لاسلیک کړي چې باید ماشومان له خپلو حقونو برخمن شي. د دغه ریاست رئیس عبدالحکیم شیرزاد وایي له دولتي ادارو او ځینو همکارو موسسو سره یې په ګډه یوه څېړنه پیل کړې چې له بشپړېدو وروسته به ورته پوره رسیدګي وشي.
چې څنګه د تحلیل نه راخلاص شي نو دغه درې ادارې جمع همکار موسسات، د بټیو د کارګران اتحادیه، او همدارنګه د بټیو د مالکین اتحادیه، دا به په جمع سره کینو. هغه تعهدات چې موږ کړي دي ټول به هغه تعهدات ته رسیدګي کوو.
خو د خښتو په بټیو کې بوخت ماشومان او د دوی کورنۍ په دې باور دي چې له دوی سره شوې ژمنې یوازې د ژمنو تر بریده پاتې دي، او کلونه کېږي چې د عمل څرکې نه لیدل کېږي. بیکاري، بېوزلي او ناامني هغه عمده موارد دي چې له امله یې د فقر کچه لوړه شوې، او په کلو او ښارونو کې یې کم عمره ماشومان د زده کړو پر ځای درنو او سختو کارونو ته اړ کړي دي.
تاسو له پیغامونو
نوم مینه احمد الله زلان د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ د سکرمشې تکلیف سره پیغام استردم. دولت نه مغوښتنه ده چې د کابل کندهار لوی لارې ته توجه وکوي. امنیت یې ډېر خراب ده، نو پر لاره باندې ډېر مشکلات، موټروانان ډریوران د ډېرو مشکلات سره مخامخ دي. مننه.
د لغمان نه تماس کړم، او موږ یو انډسټریز چې له روغ هغه د الکترونیکي تذکرو په اړه ده چې موږ په لغمان کې اوسېږو. لغمان کې چې کله موږ الکترونیکي تذکرې اخلو نو دلته به په موږ لیکي چې شپږ میاشتې به تقریبا میاشتې به داسې نور میاشتې وروسته رسېږي. نو دا پروسه ډېره ضعیفه روانه وي، ډېره سپسته روانه ده. دغه ستونزه هیله من چې دغه ستونزه د رښتیا سره سره شلېږي. په شاره بس مننه.
زارمانی وزیر پکتیکا ولایت بارمل ولسوالی خبرې کوم. دلته درې څلور کاله کېږي چې واکسین باندې ماشومان کې درې څلور تیخې نوې پیدا شوې دي. صرف د سیمه ورته وایي مرغه پورې مربوطه د پغې کې دا واکسین خلاص شي زمونږ غږ حکومتي چارواکي ته ورسوي چې په دې باندې غور وکړي. دا اوړه ماشومان به د ګوزان د ناروغۍ نه بچ شي. زمونږ دغه هیله او دغه انفاس ده چې دا واکسین زر تر زره بارمل ولسوالۍ کې خلاص شي. وسلام.
جوازی سیر حسن دو کنر ولایت دو جواد دو سوالی ناستا اکسر پا تماس کیم. از اتمن دو دا چی قاضی آباد تو دره دره ده غرون غرون ده یو سو کلی چی ساوگی پنمو او درگونو او دبل کلی پنام یادی گی سارک نداری تقریبا لس کلومیتر مزل پا پیاده کئی او دو خوراکی طول
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مه هېروئ. خو اوس فریبا ظاهر ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سیاست د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
یو امنیتی سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړی چې د کابل د پنځمې امنیتي حوزې امر محمد زئی کوشی د کابل په نننۍ چاودنه کې له دریو کسانو سره وژل شوی دی. د کابل د امنیت قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز رسنیو ته په استولې پیغام کې ویلي چې نن سهار تر یو ساعت په کم وخت کې په کابل کې درې چاودنې شوي چې دوه تنه پکې وژل شوي او پنځه نور ټپیان شوي دي. افغان چارواکي وایي په غزنی ولایت کې د طالبانو د ځانمرګو بریدونو لپاره د واسکټونو د جوړېدو یو مرکز او د ځانمرګو اوسېد ځای یې ویجاړ کړی دی او دوه ویشت وسلوال مخالفین یې وژلې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا سنا جرګې د ټرمپ د استیزا محاکمه قانوني وبلله. سنا جرګې پرون د دې استیزا د ترسروي لپاره رایګیري وکړه چې په نتیجه کې شپږ پنځو سناتورانو د ټرمپ د استیزا محاکمه قانوني وبلله او څلور څلوېښت نورو بیا ناقانونه یاده کړه. او د عربي متحده اماراتو عمل فضایي بیړۍ د مریخ مدار ته ننوتله. د عمل یا هیلې په نوم د متحده عربي اماراتو دغه فضایي بیړۍ سه شنبې له اوو میاشتو او څلور سوه څلور نوي میلیون کیلومتره مزل وروسته د مریخ مدار ته داخله شوه.
د زهرو کاروان د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې اوریدلو ته مرابولم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې د تیر کال په پرتله سخ کال د کوکنارو کښت په سلو کې او دیرش ډیر سوی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی به د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په کابل کې تر درې زره لیټره ډیر شراب ونیول شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د دلوي د میاشتې پر څوارلسمه نیټه د کابل ښار په څلورمه ناحیه کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې درې زره او اته سوه لیټره بیر نومي شراب ونیول شول. په پام کې وه چې دا شراب پر دوکاندارانو باندې وپلورل شي. د کابل امنیه قمندانۍ